سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان په کیسه سي کوربه ده په څو شیبو کې به ستډیو تراشي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د فرید سیار وړاندې کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند اوبو په تړاو د خپل ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته د لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان د څرګندونې پر وروسته تر هغې په خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په ویلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په ویلامیه کې راغلي چې ځینې چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له څرګندونو د جډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تېره چهارشنبه سیستانه بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا د ګیلې حق نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د اوبو حق ته ژمن دی خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایک وانسي پرون پنجشنبه په خبري کنفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتسي، دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي، د څکلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستن نه لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1.6 میلیون ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سخت خورزاکۍ سره هم مخامخ وي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې دغو درېو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغو درېو بندیانو په لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسی. او نن جمعه یوې زورور زلزلې استرالیا ته څیرمه د نیو کالیدونیا په نوم د فرانسې د قلمرو لویتلی جزایر ولړزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې وایي د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه په مقیاس 1.2 درجې وه. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د ارام سمندر پر ځینو نورو ټاپوګانو د سورامي طوفان د راتلو د خطر زنګ هم غږول شوی دی.
د ژوند رنگونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبرې کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1988 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نشي څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهن محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنی پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستای. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه او یا هم د ټلیفون له طریقه او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. لبړی په هرمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغي په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نشي څنګه دی او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زموږ غواړی ډیر مننه. د فختن یاد لمن لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوز یو دیوان ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوز تقریبا په سلګونو ناروغي دي. ام دغه څه چې مخکې اشاره وشو، دغه ناروغي ډېر مخکې نه موجوده وي، خو د ساينس ټکنالوژي په پرمختګ سره د ناروغي عوامل وپیژندل شول او په دې اړه باندې لازمات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغي په یو تعریف ورکړی، او همدا تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړي ناروغي د فقاریه حیواناتو پرمنځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا چې دلته د تبعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغي لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغي انتقال وو د تحقیقات د تحقیقات په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړي ناروغي په تبعي ډول د انسانانو څخه حیوانات ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جانې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم ترې مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلای شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروج ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلای شم چې په د بروسلوز نمونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي. وروسته به بحث کې وکړو. داسې مشخص علایم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولات لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولات لکه وړۍ او دیس خې
انتقالېږي.
او هر ناروغۍ
تاسو وایئ چې کوم داسې څرګند نه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غواید هم دا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه سرون تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یوه د یو ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خو راغ سره نښې لري. د بروسلوز فکر لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږانو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سختې جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده، او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهو کې، په ښځینهو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکلامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه پهنمل عزیزی. پهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته استاذ له طریقه ټول هیوادوالو ته، خاصه استاذ محترم ته خپل سلامونه ونې کې هلي وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوو غږیږو په مالدارۍ په برخه کې معمولا د دې عزیز جنډا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچی زیانوي. د دې له طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسېږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي وي په برسلوز باندې اخته وي مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د ویترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنی کشتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظره، په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړله معمولا سخت جنین کوي یعنی بچای دی نه وي نو دا هغه غټ زیانونه دي چې په عامه صحت په نظر کېږي که په یو ټولنه کې که چېرته په نورو هېوادونو پرمختللو هېوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولی چې خپل محصولات نورو هېوادونو ته انتقال کړي هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضه کېږي چې دوی نشي کولی خپل هغه د حیواني محصولات دي هغه نورو هېوادونو ته صادر کړي نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد نظما اصلي پوښتنه دا وه چې استاد عزیزي مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مړ بچی زیږي او یا همدغه د انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي، آیا له دې نه انسان د مرګ له خطر سره مخامخېږي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغۍ تشخیص هم په کامیابۍ سره سرته رسېږي، یعنې په دقیق ډول کولی شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغۍ تشخیص کړو او د دې د درملنې په برخه کې ووایو دا چې یو څه اوږدمهاله ده، اوږدمهاله درملنې ته اړتیا ده، یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پېښي، یعنې یو څه مصارف په دې باندې راځي. په حیواني بخش کې که چېرته دا ډول تغیر مثبت پایله ورکړي، یعنې مثبت پشتینه وخېږي، هغه قابل د تداوی نه ده، نو په دې وخت کې په حیواناتو په بخش کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي. په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویلي چې یو څه مالي ستونزه پېښوي چون د دې درملنه یو څه اوږدمهاله ده او مصارفو ته اړتیا ده.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. په هنمل عزیزي، دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغۍ دي، ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډېر ژر سرایت کوي، ځینې بیا ډېر ژر سرایت نه کوي، دا څنګه ده؟
مننه قدرمند سروان صاحب، زمي خپل سلامونه ښاغلي خوستی صاحب ته هم ډالۍ کوم. زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره. تاسو د پوښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پوښتنې مخکې غواړم وضاحت ورکړم. موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو، اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم. دا یو ناروغي نه ده، ډېر زیات مهم د لیونیسټي ناروغي، د بروس د زونوز ناروغي، یو ډېره مهمه ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی. همداسې د سلمونلوز ناروغي ده، شیګلوز په نامه ناروغي ده، لپتوسپیروز ده، او توبرکلوز ده په خپل، او همداسې ځینې نورې مهمې ناروغۍ دي. نو چون موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو، اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت وړ په دې خاطر ده چې په هیواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي. نو راځم تاسو په سوال ته. اوس د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي، حتی د ګرد له لارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې، مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکت خپل د میکروب چې دی دا محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخیستلی شي. همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي، د هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې. د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی، ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو د لارې انتقال زیات ترسره کیږي، ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصابه دي په نوموړي مایکروب باندې. خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي، شیدې ویشول شي، بیا د ناروغۍ خطر کمیږي. د دې ناروغۍ د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خاوره کې د څلور ورځو پر پاتې کیږي، په وچه خاوره کې په عادي محیط کې، او که چېرته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیات ورځو پورې د ژوندي پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوي دي. او حتی په یخ محیط کې هم دا زیات مقاومت کوي. داسې څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجه سانتیګرید کې تر څلور زیات ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی. خوب که چیرته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح لکه موږ د شیدو په برخه کې چې وویل پوهې شول شي شیدې، نو بیا د خطر کچه کمیږي. یو بله ډېره اساس مسله چې دا لکه مخکې چې بحث وشو، کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دي لدلته، یا خپل پلاسنتا ده، د جنینی پردې چې موږ ورته وایو، ممکن هېوادوال ورته مختلف نمونه ولري، او په خپله دا مړ بچی دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچی دی، دغه ساحې ټولې په دې میکروب خورا زیاتې ککړې دي. نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یوه ډېره مهمه لاره ده، یوه ډېره اساسي لاره ده. یو بل ډیر زیات اساسي مسله په دې برخه کې چې دا هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاد کړله چې حامله ښځې ورته زیات اساس دي، نو ممکن مخکې بیا بحث وشي او وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح اجازه
ورنه کړل شي. نو دا مسله دې اساسه. بله، سلامات اوسئ. کورودن په هنمل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستیو وختو کې موږ دا دې فکر کوم چې لمپ سکین بلل دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوه او ډیر غواوی ورڅخه مړې شوه. دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې بروسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامې لخوا وړاندې کېږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په بروسلوز ناروغي باندې اخته دي. یو مسله بله مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین پاړه ویلي، لیمفسکین خپله یوه په څارویو کې د وژن کې ناروغي وه. په دې اساس ټولې نړۍ ته هم څرګنده شوه او د افغانستان خلکو ته هم دا څرګنده شوه چې دا یوه وژن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې، چون بروسلوز خپله د غواګانو لپاره یوه وژن کې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړه صدمه چې رسي هغه بچي زیان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي ګر چې یو څه د موضوع نه یو څه څنګ تر تېرېږو، هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات په خطر سره مقامات دي. سروان صاحب، څنګه زموږ د خپرونه عام وګړي ډېر اوري، نو د دې لپاره چې د عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات په خطر سره مقامات دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنر ډاکټر چې دا ډول غواګانو د مالجې لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل د پلاسینټا په لری کول په وخت کې خپل هغه برشان نتا برشان چې باغې کې د وترنر ډاکټر مداخله کوي، په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوه حکم چې په نوي چړنو کې هتا دا څرګنده شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو بومي شکل نه یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثر غواګان په کورونو کې د شزینه او لخوا خدمت دی غوي کیږي. هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کارګي د هغه محافظت د هغه پالنه کوي، نو دا هغه دوه نفر دي شخصي چې دي نه روغې وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکونکي وي هو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ دي او وترنر ده، او بل د کور هغه شجنه ده چې د څارویو د ناروغو څارویو پالنه کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د زونوزویسیس په ناروغي خبرې کوو. زموږ میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. که تاسو درنه اوریدونکو هم د موضوع په اړه پوښتنه لری یا نظر لری، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ د واتس اپ لاري او یا هم د ټلیفون لاري. د ټلیفون شمیره ده 00 22 12 15 40 01، بل شمیره ده 00 22 12 14 01. په دې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولای شئ 00 22 12 14 01. همدارس د فیسبوک له طریقه له موږ سره خپل پوښتنې شریکولای شئ facebook.com/azadiradio. تاسو ته به څو شېبې وروسته نوبت درکو. اوس به ورشو بیرته خپلو میلمنو ته. پوهنمل صاحب عزیزی، د دې لپاره چې دا ناروغي د انسان او حیوان ګډه ناروغي ده، د درملنې لپاره چاته مراجعه وشي؟ داخله ډاکټر ته، حیواني ډاکټر ته؟ طبعا چې حیوان خو به حیواني ډاکټر ته بول کیږي، وترنر ته به ښکاریږي، لیکن که په کوم کور کې کوم حیوان په دې ناروغي اخته وي، انسانان هم باید ځانونه معاینه کړي او کنه. خو مخکې تر دې د تخنیکي همکاروي وای تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړئ، یو اوریدونکی منتظر دی، اول د تنوبت به ورکو. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم. نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغه ستنه تیره کړې ول، دا د کار ستنه ښځې کالی پې کنډي، نو هغه ستنه بیا داسې نه راوپړسېده، نو هغه مونږ ډاکټر ورته راواستو. متاسفانه هغه پی پیدلو نه او که بله وجه وه. زه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده چې کله یو غوا ستنه یا اوسپینه تیره کړي؟
نو تاسو څنګه پوه شوه چې غوا مو ستنه تیره کړې ده؟
مننه،
سلامت اوسئ. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي. نو ور به شو استاد خوستی ته. استاد، په دې اړه څه دوی ته څه ځواب لري؟ بله استاد، خیر، لکه چې په هنمل خوستی زما غږ نه اوري یا موږ د خبرینو شو اورېدی. په هنمل عزیزي، تاسو څه وایست؟ مهرباني. او متاسفانه ستاسو ټلیفون هم قطع شو. تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسي. په دې منځ کې به ورشو اورېدونکو ته. مهرباني کوئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
بله سروان صاحب، زما سلامونه قبول که. سلامونه تاسو ستاسو میلمنو ته.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
سروان صاحب، اول خو یو تشکر درڅخه کوم چې زه یو ملا یم، اما په دې اړه کې تخصص نه لرم. تاسو وویل چې 250 ناروغي حیواني شته، تر اوسه دغه موږ نه اورېدلې. موږ د رسنیو سره باوجود دې ډاکټرانو سره سروکار دی، یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې یم چې قرآن کریم هم یاد دی، په ترجمه مې هم یاد دی، او خدای دې تریا کې نه راولي. فخران نه وایم چې پر زرا حدیث علیه السلام د خلیز ما یادی بیل کتابو د پیکي، مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود، ته اوس نه پوهیدلم. واته ان سروان صاحب محترم، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډیر دی، ولی په خاطر دې چې دلته د میکروب ډیر دی، دا څه دی چې موږ تر اوسه آگاهیم نه لرو. نو زما د اکثر ساتو پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړئ، د دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین پرسته که نسته، که پرسته څونه توپیر لري؟ او بل دغه ناروغي خو د حیوان څخه انسان ته سرایت کوي، که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه وښځې ته سرایت وکړي او دا ښځه یا ماشوم په ګیډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد مې دا دی سروان صاحب، دغه اختر رانږدې دی، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته، که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، یا غواګانې اخلي، یا غوایي یا اوښان یا پسونه، که چیرې دغه مخکې له اخیستو نه میانه شي، دا به ښه کاري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون. ور به سو میلمنو ته. نو بیرته اوس له سټوډیو سره وصل دي. استاد عزیزي، مهرباني وکړئ، تاسو مخکینۍ خبرې واورېدي.
متاسفه په لاین پرې شو، ما یوازې یوه پوښتنه مخکینۍ اخیستې را تر چې هغه خوړلې هکله، نو دا درته بیا وروسته پوښتنه کوم.
صحیح ده، بېخي سمه ده، ادامه ورکړئ، مهرباني.
دغه قدرمن ورور ته لکه دا چې اشاره وکړه، دلته په حیواناتو کې، د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیوانات سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زره ته ډېرې نږدې واقع ده، د موقعیت په اساس. نو درانه شیان چې هغه فلزي شیان دي، که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي، یا ترکیبو پورې کوم وخت چې حیوان خوري هغه بغیر د څه چې رومن تلار شي چې موږ ورته لرای وایو هغه کار تلویږي ریتیکولم برخه ته. ریتیکولم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې شیان که هغه ستن وي سټین وي یا هر بل داسې شی وي هغه وخوړل شي هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه بالکل همداسې ده، دغه نقطې شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي چې نوموړی التهاب دلته د ډیرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي او د زړه پرده تر حد زیات لویږي. ځینې وخت د مایعات دومره زیاتیږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیات مایع تجمع شوي وي، حتی په لاس سره کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده حیوان باید په داسې مخکار ته سره کې چې هغه شیک ولري په حرکات ورکړي چې و دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخینه ساتل ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوي په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې د شی چې وي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه اخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په استعمال چې موږ دې حالت ته راشو دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه وویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وایي فعاله نه دي. نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي، یعنی هغه مصرف دی اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسلګرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نور اهداف لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان استاد. خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې ته کتاسې ځواب وایست. دی وایي چې دا ناروغي د کانګو له ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې که چیرته ښځه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروي په دې ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره، نو څو ورته په کار دي دا ناروغي ورته انتقالي شي او کنه؟
او بخښه هغه ځای کې زموږ لاین قطع شوی، همدا د برسلوس په اړه وایي او کډې کلین کانګو یا سټیټیپ په اړه.
نه نه نه، همدا د زینوزوسیس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ خپل سټیټیپ د ناروغي د خپګیری ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي.
بله،
برسلوس ناروغي نه یوازې دا چې هغه مېرمنه چې حاملدار دی هغه لپاره ده، بلکې د ټولو شګیناو لپاره دا ناروغي رد کړای شي. دا ډېر وخت لپاره په وجود کې په مضمون شکل هم پاتې کیږي. دا چې ورته ډاکټران توصیه کوي هغه مېرمنې چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي، یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي، دلته هدف دا ده که چېرته پتوجن یا خپل میکروب د بروسلوز په وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي، د دې هغه غیرمند لوړیږي، هغه د ناروغۍ دې پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دوی وایي ډاکتران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حامله داره دي او یا خپل بچو ته ډاکټر ته شیدې ورکوي دا د دې څخه یو تام د پریز وکړي. او پاتې شی بل ورور د کرمیان کانګو په اړه باسه د پاتې پوهې نه شولم چې د دې هدف څه و چې د غازانو څخه څنګه انسانانو ته انتقالیږي او څه مسله.
بله، د انسانانو د منظورو چې که انسانانو ته آیا کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم په نس ولري، آیا په دې په ماشوم باندې منفي اخیس کی؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کېږي ځای کې خزه
دا چې
دې ګټه
ورته کېږي، هغه وجود کې په سیستمي ډول وجود اغېزمن کوي. د غیر جمله تخیل هم د برسلوز ناروغي ده، چې د برسلوز ناروغي د خپل ځابل چې کوم دا د پلاسنټال لارې بچی ته انتقالېږي، نه یوازې دا چې بچی یا جنین زیانمنوي، احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې سبب د میټرایټس یا د رحم د التهاب سبب هم شي.
علیسب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسې هم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره تماس نیولې شئ زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی تاسیب عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشوه چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجه شي
مهرباني د بروسلوزس نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي موږ ویلی شو داسې ناروغۍ موږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنې بیخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي نو د دې ناروغۍ فارښته موجوده ده هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشو د لیونیسکي ناروغۍ د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د عامل یو ویروس دی د دې ښه علاوه یو ډیره مهمه ناروغي د مرغان او زکام د یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده د دې شرایط انسانانو ته ډیر زیات یو سره ډیری وختونه په ډیر خطرناک او په اصطلاح شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه ډیره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو فیور په نامه ده هغه ناروغي هم تر دې حد پورې خطرناک ثابتېدلی شي دغین عامل یو بکتریا ده همدغه سې سالمونیلوز اسنه د ویبا چې په پی ایم حتی موجود دي په هواد کې موږ وینو دا کورونه د سې چې پی ایم موجود دي چې څه ویل نو همدغه ډیر زیات ناروغي د ګلندر په نامه یو ناروغي ده ډیر زیات مشهوره ده په دې برخه کې او تبرکلوز د پخپلا سی ټی بی ورته وایي دا د ځلې هغه اصلي منشأ یا په اصطلاح انتقال چې پکېږي هغه حیوانات پاتې کېږي او عامل سره چندې نو همدغه څه زیات ناروغي موجود دي خو د انفلونزا ناروغي څه ده تر دې له حده د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او سرایت کا څه خرافيات ده د خلکو زیاته ده
بله ډېر زیات مننه او ریډونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
نوم بو سیف الله ده له پاتیکات خاموړي کې لوند
مهرباني کوئ سیف الله صاحب بله صاحب ستاسو خبري او سیف الله صاحب
اوره
بله اورو مهرباني
بخانه وړه ما پرونه موضوع څه ده
متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه ورې خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدون کې ته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خبری وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبری وکي ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام خبری وکي نه لکه چې دې خبری نه کی شاید زما आवाज نه وري خیر څو شیبه صبر وکي بیا به نوبت درکو استاد خوستای دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبری وکړي واکسین لري ټول لري ځینې لري که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه سروان صاحب لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوه کټګوري یو موږ شو یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګريږي یو هغه ناروغ زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان ته خطروي ته لګريږي دا یو مسله چې په دې کې ما ځان یادونه کولای شو د ګانس نه ناروغي په خاص کې چې چې په یا د کرینین څنګه ناروغي چې له سروي څخه انسان ته لګیږي په انسان او حیواناتو کې کلینیکي اراد لزان نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي یو خبره راځو د واکسین په اړه بحث کوو واکسین نشته ګانس نه د نوز ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري د مثال په ډول سره د ناروغي دا د ناروغي واکسین هم لري ایمونوګلوبولین هم لري کله چې یو انسان یا څاروي او لیونیکسي سپای دړي یا خري په دې وخت کې کچیر ته وفات یا زخمونه شدید
مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي، مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبلین ورته تطبیقېږي. هغې سرطان کې ورته بیا مین مقدار 2 دورې تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیقېږي. همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې که ووایو، بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا 2 کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسینونه تطبیق شول. دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته، بس اختنه چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري. یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي، لکه مثلا رابیز ناروغي چې له څارویو څخه یا د لیوني سپي څخه انسان ته لېږدېږي، د دې لپاره واکسینونه شتون لري. د بروسلوز په څارویو کې د بروسلوز لپاره واکسینونه شتون لري.
بله صاحب، ډېره مننه استاد عزیزی. دا ناروغي زنو ناروغي مې منظور ده، د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکی اول لرو، دوی ته ورسو ځان راو پیژنې. او ازادي راډیو مهرباني، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. نه تاسو زنګ راځي، خیر ور به شو بیرته. نه اوریدونکی دی، بل هم ځان راو پیژنې. ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
او مننه راځي د دې مخرمه.
بله بله تاسو غاګرزي خبري وکي. مهرباني
او مننه تر واسه او مننه البته محمد ابي احمدي بغلانه مته واسه ولې امال من ټولون د تاسو سره سره دې چې یو صح مونږ ویل د کومارس ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیژنه مند شي چې واجی توګه باندې د موږ تاسو په سلا باندې د خلکو دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختي او انسان کې زیاته واقع سي ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سپیو ګرش دي ګر ګویلی تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شي په ګر کې وشه چې نه پرته راځي دغه باجی وختو کې خاص مرز نیولې دغه با اکر باندې باندې یو خلک یو شګنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې د باجی سپیانی یعنی د شي په ګر کې وشه بیا کېدو پوسټر ښکاری تقریبا په ځان باندې ویخته هم نه ني نو دغه مې ناروغي ده تقریبا یعنی خبره ګر مو سوي خلک یعنی ګر ګولې دا ان شاء الله ته مخه مخه دي چې په ګر کې شه مرزونه واغه به په تخل کو درشي نو په دغه کلمه نظر یو نظر په مرز پاتره باندې تقریبا د ستاسو نومي یعنی ما دا ویل چې پاجي توګه به تاسو شي.
لیکن احمدی صاحب، مرز تشریح کو نومي څه کوي؟ کافي درته تشریح نه کو چې څه ډول دی نخې تاسو
ما دا او بل کنه کاغو ته ورته مرز تقریبا هغه نوم باندې شي خلک هغه ته پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر.
صحیح ده، ډیره مننه. کور دی ودان سلامت اوسه. نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته. عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وایست، شاغل احمدی ته. دی خو د مرز دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څه نور هم توضیح کوي ورته چې دا خلک دا مرز شو پیژني او د لیونی او بل د سپودی ګرګوهلو په اړه کوم معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي ده وکنه.
سلام سم محترم، د ترجمه نورګون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی، او نور ناروغي ممکن په سپو کې یا په نور حیوانات کې موجود وي هغه جلا بحث دی. د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوانیستي او بخیل لیوانیستي نه بلکې ټول یلاستي چې هغه څښتن ونه لري نو چارې سره خلک ورته کاروي هغه سکي باید ټول شي یا لمنځه یوړل شي. هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي چې د ناروغي په اصطلاح باندې انتقالوم کې ووسی او د ځخاله او د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډران او نور. تاسو به سره معلومی کې چې د هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمل زوي نو په نور نړۍ کې د دې ناروغي د ساتنې یو خاص طرزه هر ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی او په منظم ډول واکسینوي دی او معاینات کوي حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دغه ساتنه کیږي. متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقا توجه نه ورته کیږي. دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدیکت د نورو هیوادو د خلکو په شان ورسره کوي، لکه کلاس ورباندې وایي کې ډېر اوسېدل نږدې ساتي، لکه ځینې خلک پیشوګانو ته اجازه ورکوي چې په کور کې وګرځي، همداسې سپیان په همدې صورت. نو په افغانستان کې مطلقا توجه د دې صحت ته نه کیږي. زه باور نه لرم چې څوک خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي، ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هغه ځینې سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کېږي ممکن توجه ورته وشي، په ټوله کې توجه نه ورته کیږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوني سپي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوي دا یو ډېره اساسي لاره ده، او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دیته. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیرکت، ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دي د خبرې څخه، خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي د هغه په زنوز کې راځي، سکبیس په نامه ناروغي ده. سکبیس یو ډول دغه دی، هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کېږي، لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي، رامنځته کېږي، خارښ رامنځته کېږي، او د هغه ځای ساحه پوستکی ویشتان بایلي دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کېږي. ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله، امدا هم هغه شاید چې دوی د ګرګ خبره کوله، ګرګ سپی چې ویخته و بایلی حیوان. عزیزی صاحب، یو پوښتنه د درملو په ارتباط ده چې د دغو ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ خو بیا هم تخنیکي همکار وایي اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، دا ځل دوی ته ورزو مهرباني.
را د کوم نه پارچ کوم خبر وکړه، دا بالکل مخه خبر وکنه. اوس په افغانستان کې په محل چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په محل درښو نه دي، خیر خو د خلکو په تطبیقات باندې څنګه څه ډرم دي. مونږ باید د تړه توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ دي چې دي د تا پر خصن د حکومت سره مونږ د خوښښت د غوښتنه ده چې دا څنګه منوي وکړو. کله شو دا کوم سپی حیوانات چې دي د غسپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي چې مثال غوخو په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا پرسه انتقالي کې د کوم انسان د درې دوزا واکسین ول کې په سپاتل کې په محل د وس کوم واکسین چې دي د ډېر په سپاتل کې کلینیکي کې پاتې کېږي نه کوم د غسپی چې دي د باید د سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوي وشي د سپاتل یا واکسین شي. په محل بیا حیوانات چې دي د حیوانات د بیره کوم غوخه چې دا د مونږ باید دا کوسبان نام دا حقایش وګور دا کوم غوخه دا باید پاکه وسد کوم زاج دا چې مثال دا کوم ځای کې دا غوخه زنګړای کوي دا غوډم باید پاک وسد شي ترڅو غوخه دا کوم مرض انفیکشن انټرنټ وړاندې راشي.
صحیح، ډیر مننه. کور دې ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزی صاحب، لومړی که د درملو په ارتباط خبرې وکړي چې دا ډول ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ په ځینو شانو کې موږ کافی مواد نه لرو، د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه؟
پروان ته محترم، په ټوله کې د ناروغۍ ډول یا عامل ته اول باید موږ توجه وکړو. موږ ناروغۍ په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو بروسلوزس دا یا تبرکلوزس دا یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي، دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي. یا د دوی عوامل مایکرو ارګانزم چې کوم دی، هغه یوه بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري، په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي، ښه نتیجه ورکوي. یعنی کله چې د ناروغۍ عامل بیا بکتریا نه وي، بالخصوص وایروسونو په برخه کې د تداوی کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوی نه لري، په افغانستان کې مطلقا نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایروس وي، لکه د انفلونزا ناروغۍ موږ یادونه تر کولی شو، د موږ د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي، او همدارنګه ربیس د لیوني سپي، دغه ناروغۍ چې عامل وایروس ته د دوی تداوي مشخصه تداوي نه لري، چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغۍ مایکرو ارګانزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې لمنځه یوسي،
خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یو حمایوي دوا ورته استعمال کیږي، یعنی انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر ډېره حده، ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نه شي وړلی. په ټوله کې مې خپلې خبرې داسې خلاصه کوم چې که چېرته د ناروغۍ عامل بکټریاوي لکه بروسلوزیس، تبرکلوزیس او یا هم نورې، نو دوی تداوي لري او په افغانستان کې هم تداوي لري، خو پر وخت باید توجه وشي، پر وخت کله چې هغه موجوده مروانې مخکې پکې ناروغ کې لیدل کېږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې، نو باید د تداوي زمه وپل چې د مایلې تشخیص ورپسې د تداوي، او په هغو حالاتو کې چې د ناروغۍ عامل وایروس دی لکه په دا دواړو برخو یادونه کولی شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والمی دی او د لیونی سپی هم نور لیونی چې خو واکسین لري الحمدلله، نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوي نشته، ولیکن تداوي ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړل شي، تغذي د جسمي قوت دوا ورکړل شي، او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړل شي، ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کومه ناروغۍ دی، هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې په بدن کې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي، په دې حالت کې په بدن کې وانه د فشار راځي او تخلیه ضرورت لري.
بله صاحب، ډېر زیات مننه استاد خوستای. ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي، غوا، پسه، وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خوړلو وړ وي، به حلالوي او غوښه خوري، له دې طریقې څومره د ناروغۍ د انتقال خطر شته؟
منه سروان صاحب، په عموم کې د ناروغۍ د حساب فارکې مثلا ځینې ناروغۍ دي چې دغه د ساروی د غوښه پړل جواز ته مثلا کوم بروسلوز په خیالونه وکړو، کثره د بروسلوز په ځان موږ کولای شو چې تاسو ته وکړو، ولې ځینې د امراض چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځینې امراض بیا نه مالدار ته د اجازه ورکو او نه پښترګا چې پښتار ته څوکي او نه په عامه د دکانونو کې د دې ته خرڅلو اجازه شته، لکه ځینې امراض چې احتمال شته چې انسان ته به دغه لخوا کوم غوښه موجود نه وي، ولیکن د یو حیوان د پکوال دی غی فری محصولات بیا په بیابان او یا په پودیرانونو کې غردول، هغه خپل د امراض په پرمختګ یا د امراض په خپروي کې ډیر لوړ کومک کوي. ستاسو ځینې امراض ته چې هغه موږ انسان ته دی غی دی خو وخت یې خلل جواز نه ورکوي، مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغي په سبب باندې مري، تعقیب لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې دی اخیر هغه څوک ځب کړي هغه څوک اوس پني، نو خبر دی چې دا د هغه څاروي چې د انتراک ناروغي څخه لمنځه ځي هغه باید جواب د 2 متر په اندازه دفن شي او یا وسوځل شي، ولې ځینې امراض ته یا دې ته ورته نور، مثلا کسي چې یو څاروي د رابیز ناروغي په سبب باندې لمنځه ځي، یعنی لیونیتی یې لمنځه ځي، انسان ته دی د وخت د خوړو جواز نشته، ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره مثلا بروسلوز یادونه مو چې کله چې سبب د سختې جنایې ګرځي او دا ډول سری باید فشار تساو شي، هغې لخوا بیا انسان ته کوم د غې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب، یو یادونه بل هم باید وکړم تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه، لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونیسټي ناروغي د لیونیسټي څخه انتقالېږي، د مخام تکل کې په نوم یا شکره کې چرمي په نوم سره، موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره آلودي، هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ دی، د ناروغۍ په انتقال کې بشپړ رول لوبولی شي، نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو، هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې سپیل خو دا شپارتي چرمي خو تاسو ځل لري هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پات شي.
استاد، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، تاسو ول ځینې ناروغي د سیدي له کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت و نه خوړل شي، خو لیکن د مش خلک اکثره بې وزله دي، بیچارهګي او غربت په خاطر مجبوري شي چې غوخه پخه کی، آیا د زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو؟ مثلا که واخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخېږي د 40 دقیقې وې شوي، په دې شکل سره د مرز د ختمي دوه امکان شته او کنه؟
بله سره، اوس مثلا یو مثال وایو، که چېرته یو ساروای ډیر د ناروغۍ څخه مري، اسی مثال وایو دلتا ډیر د زیرو استاس پنځه درجه د سانتیګریډ کې په ځار تنین کا په لمانځي نو دلته نو واحد ته جوش کو هلته حرارت د سل درجه څخه بارځي نو په دې حالت کې ډیر د زیرو بس پر چه شو لمانځلړو یا مثلا د انتراس ناروغي دلته هدف دا نه ده که فکر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغانو د وخت پړل بارشل دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالي عقل لري انتقال ار دلته مطرح ده که چېرته موږ د چرګ غوښه واخلو په دې بخار کې واچو دې ته جوش ورکړو دا په بشپړ ډول دا پاکره انسان ته غوښه نه ده ولې کوم وخت کې انسان لپاره غوښه همدلته د انتراکت نه وي چې موږ باسو هغه شخص چې د دا ډول کاري د تسلیخ کار کوي د زفه کولو کار کوي یا دا ټوټې ټوټې کوي دلته دې شخص ته مستقیما غوښه موجوده یا مثلا هغه میرمن چې په یوه مرغان کې د انفلوئنزا په سبب باندې لمنځه دي هغه مېرمن چې د دې پاکۍ لا د دې د خطر کولو چارې په مخ وړي دې حالات کې څنګه تاسو مراجعه وکړئ چې دا زنانه خپل لاسونه مخکې له دې چې پرېمن دي په صابون باندې یا پوزې ته وړي او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکوي د هغې ماشوم د شیدو له لارې مثلا د دې د ملوثو لاسونو په سبب باندې هغه ماشوم پرې مبتلا کېدای شي نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي که چېرته موږ دا ووایو چې مستقیم من دی غوښنه دلته مستقیما غوښه کچې ته موږ جوش ورکو که دا خو پاکه ده ولې هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغۍ باندې مړ شوی څاروی جفه کوي کچې ته په دې وخت کې دا خپل لاس خود کړي او یا هغه د مړ شوي څاروي هغه افرازات چې هغې څخه یا سترګې ته والوځي یا د پوز له لارې واخلي نو دلته خطر موجود کېږي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. استاد عزیزی د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله موږ کله چې د زنوز ناروغۍ په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې کورني څاروي مد نظر نه دی، دلته ورته موږ واشي څاروي لرو. واشي څاروي لرو چې عین پاندي ناروغۍ دوی اخته کېدای شي او هماغه واشي څاروي بیا له اهلي څارویو لپاره یو ګواښ واقع کېدای شي. هغه ښکارځن ورونه چې په ساحات کې په غرونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده، د هغې تشخیص صورت نیولی نه ده. احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کېدای شي.
بله استاد عزیزی تلفن بیرته وصل شوی دی. استاد که څه هم تاسو په وقایع خبري وکړي خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خپري نشي باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل واسه توضیح کړئ کېدای شي یو شمېر اوریدونکي مو داسې وي چې وروسته د خبرونې ته مخه کړې وي، وروسته رادیو روښانه کړې وي او زموږ بحث وروسته اوریدلی وي.
مننه سلام محترم. دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده، موږ هدف هم دا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو ته ما په هوای وشي او دلته یو اندازه زیات وخت ضرورت لري. ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد وروښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خوستی صاحب یادونه وکړه، دغه تر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېره اساسي برخه ده او همدغه ځای دی چې هلته ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو په برخه کې، هغه څوک چې په یو هوټل کې ناست دي ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسیږي، ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي ممکن د ناروغۍ عوامل دا توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده، که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي، د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی.
مګو تاسو په خلیوال ساو کې یا هم په خاري ساو کې چې په فکر وکړو کله چې سودا راوړل کیږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي سبزي وي نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کومه چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کیږي په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي نو دلته یو زیات شمېر یا ته په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی نو هغه ژوندي پاتې کیږي د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کیږي استعمال شي که هغه رومیان دي که هغه سبزي ده یا سلات یا هر بل شی کوم وخت کې چې باید استعمالیږي چون هغه سبزي چې خامه خوړل کیږي هغه پخیږي نه نو غوښه خو پخه شوه د هغه مسله حل ده هغه تقریبا سیف ده محفوظه ده خو دلته هغه سلات هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرې نهمینځل شي حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې په استعمال نه شي نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي دویمه ډېره اساسي مسله د قرنټین مسله ده کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي دوی باید د یو څوک لپاره تم شي دوی باید معاینه شي دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه پکې چرګان دي که حتی په دې برخه کې محصولات هم راځي محصولات لپاره به موږ بیل اصطلاح کړو خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنټین وایو نو قرنټین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخليږي که حتی که کور ته هم داخليږي او څوک څاروي اخلي باید ځان د صحت څخه مطمئن کړي که فارم ته داخليږي او که دا مثلا د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي څاروان ته محترم موږ داسې مثالونه لرو چې موږ ځان په کلي کې اوسېږم نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي هغه هلته یو حیوان اخلي د مثال په ډول یو پسه اخلي یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي او تازه یو څاروی هم اخیستی هغه په موټر کې ورته اچولی دی نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کوم غوا لرو کوم پسه لرو هغه تر ډېره موږ غوړي موږ ته معلومیږي چې صحیح دی خو کوم حیوان چې موږ په ګانس کې اخلو د هغې د صحت هېڅ ګارډ نشته هغه یو نوی حیوان دی هلته واخیستل شو په هماغه 15 کې هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو نو دا په موټر کې اخلي دلته د هر تنفس سره د هر ډول افرازاتو سره د ټوخي سره د حیوان پوستکی وړی دا کاملا مصاب دي په صورت کې چې موږ حیوان په زنوز هر ناروغي چې اخته وي نو دغه ټول کسان چې په دغه موټر کې ناست یا په اصطلاح باندې تم کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول حتی موږ دغه ناروغان ویل شو ناروغي اخته شول دا نو دلته یو شی دی ډیر خاص هغه د ناروغي معافیت دی ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دا ځوان وي معافیت قوي دی دا هیڅ ممکن د ناروغي هیڅ نه هم پکې ولې نه ونه لږ شي او کله چې دای کور ته ځي دای بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي د ناروغي نورو ته انتقالوي په هغه صورت کې په کور کې چې څه سپینګیری وي یا کوچني ماشومان یا حامله مېرمنې یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اسلام معافیت ټیټ وي نو دغه ناروغي هغه ته انتقالي انتقال شوی ټول ته د خپل نفي نه پکې کار کوي چې د دې معافیت قوي دی هغه ناروغي عمل ته په بدن کې لږ جوړي
هو به لکه کرونا
په ډېر اوږده لاره راځي تاسو دا یو ډېر بل اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده دریمه مسله د غوښو مسله ده یا د قصابیو مسله مخکې تاسو اشاره وکړه تر وانس چې هیواد اقتصادي وضعیت خراب دي سره بالکل چې خراب دی خو دلته کله چې یو حیوان ناروغ کیږي هغه ساتي صرف قصاب ته خبر ورکول کیږي غیر نسبتا په ټیټ قیمت نه اخلي هغه قصاب یا هغه خرڅون کې دی غوښه هغه مارکیټ والا هغه بالکل د حیوان تاکل ده نه وایي چې دا ناروغ دی په نور نړۍ کې چې تاسو به ښه معلومات ده د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي که چیرته اجازه ورته نشي وي هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي را ده د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یا ارته نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي هغه هم ته ډېر محفوظ نه دي دلته بېرته مسؤلیت د نورو
ډیره زیاته مننه. دومره وخت مو درلود. سلامت اوسئ. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.